آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدر مناوریدونکو سلام، زه نوشه باشنای د دوم پښتو خبرونه په پایل کې په موقعی د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا خارجه وزیر جیمز میټس یو شخصي امنیتي شرکت ته د افغانستان د جنگ ورحواله کولو اوازې بې اهمیته بللې دي. د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې په سیاسي قتلونو او وژنو کې د خارجي استخباراتو لاسونه لیدل کیږي او متحده ایالاتو د هرمز په تنګي باندې د ایران د واکمنۍ او کنټرول دعوه رد کړې ده.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونو کې دا هم اورئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا پوځ د افغانستان سولې ته ژمن دی.
When the Americans put their nation's credibility on the line.
په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څارې ادارې سیګار راپور ورکړی چې په افغانستان کې هدفي وژنې او ځانمرګ بریدونه زیات شوي دي.
منطقوي او کلیوالي او محیطي او دا ټول شیان ممکنه ده چې دغه شي پیښې رامنځته کړي.
په پاکستان لخوا افغان محصلینو ته د اعلان شوو تعلیمي بورسونو په اړه مرکه هم لرو چې وروسته اوري. قدر مون اوریدونکو، رپورټونه هم وروسته خبرې کې خو اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې افغانستان ته د امریکایي قواو په ځای د خصوصي قراردادیانو لیږل معقول کار نه دی. میټس په دې اړه اوازې بې اهمیته وبللې. مخکې په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې پینټاګان غواړي چې د افغانستان جنگ یو شخصي امنیتي شرکت ته ورحواله کړي. جیمز میټس د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا په نظامي حضور او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو په خاطر د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې چې په پینټاګن کې جوړ شوی غږېدا.
موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بیا پخلاینې بهیر بشپړ ملاتړ کوو. د مذاکرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د طالبانو د مشر لخوا په روسي بیان کې په ځانګړې توګه د جګړې د پای ته رسولو په اړه د مذاکرو ذکر شوی.
د امریکا د دفاع وزیر ویل چې پر طالبانو باندې زمونږ د فشار د زیاتېدو مقصد دا و چې له حکومت سره د سولې خبرو ته وادار کړي. ځینو سیاسي ګوندونو او مشرانو د ولسي جرګې له انتخاباتو نه مخکې د قانوني اصلاحاتو او د بایومیټریک سیستم په وسیله د رای اچولو د رای جوولو په خاطر نن د چهارشنبې په ورځ د وږي په اومه په کابل کې اعتراضي غونډې پیل کړې دي. خو په کابل کې د امریکا خبریاله لیما نیازی د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس ګلاجان سیاد له قوله وایي چې یوازې به د سیاسي ګوندونو هغه طرحې ومني چې د انتخاباتو په پروسه کې د ځنډ سبب کیږي نو او د وخت د کموالي په وجه د بایومیټریک سیستم عملي کول ممکن نه دي او نه په موجوده قوانینو کې د بدلون راوستل امکان لري. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دې وروستیو وختونو کې په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي قتلونو کې د خارجي استخباراتو لاسونه یې نی. د دفاع د وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په وینا د یو شمېر سیمه ایزو هیوادونو پوځي او ملکي استخبارات کوشش کوي چې دغه ډول وژنو لارې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي. څېړونکي فکر کوي چې نه یوازې دا چې خارجي استخبارات ولایتونه بنکه کړي، اوس یې د خپلو اجنټانو او جاسوسانو په مرسته په کابل کې هم د قتل او ترور لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو نه علاوه یو شمېر مجرمې ډلې هم په دغو وژنو کې ککړې دي. د افغانستان د بیا آبادۍ د چارو د څارنې لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د دفتر سیګار په تازه رپورټ کې چې وړمه ورځ پور شوې راغلي چې سږ کال په غټو ښارونو کې انتحاري حملې 80% او هدفي حملې 50% کې زیاتې شوې دي. د ازادۍ راډیو د یو رپورټ له مخې چارواکو په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت د ملي امنیت د مشاور د مرستیال دین محمد جرأت له دفتر نه له بمونو ډکو اسکټونو راایستلي دي. د ازادۍ رادیو خبریالانو شاه محمود شینواري او نور الله شاهان په خپل رپورټ کې ویلي چې د والي دفتر د خبر تصدیق کړی دی. د ساوث چاینا مارننګ ورځپاڼې د رپورت لمخې د چې د چین د ځینو سرچینو په قول چې د خلکو د ازادۍ لپاره سره نږدې اړیکې لري، چین د افغانستان سره د ګډ سرحد په غاړه پروت د واخان د تنګي په دره کې د یو نظامي کمپ یا اډې جوړولو پلان لري، خو چین دا خبر نن رسمن رد کړ. د افغانستان او فرانسې د لرغون پیژندونکو یو ګډ ټیم د بامیانو د شهر غلغله د تاریخي آثارو د رغولو او ترمیمولو کار پیل کړی. د برما یا میانمار حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د هغه رپورټ له منلو نه انکار کړی چې وایي پوځیانو د روهینګیا په زرګونو مسلمانانو وژلي او پر ښځو باندې جنسي تېری کړي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د هیئت په دې تازه رپورټ کې راغلي دي چې د بارما یا میانمار پوځ تیر کال د روهینګیا د مسلمانانو په ډله ایزو وژنو کې لاس درلود. د پوځي عملیاتو په دوران کې په پراخه پیمانه د بشري حقونو نه سرغړونې کړې دي. یو حکومتي ویان نن چهارشنبې د بارما دولتي تلویزیون ته وویل چې دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون راپور نه مني، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی وایي
دلته په امنیت شورا کې موږ باید هغه کسان حساب او کتاب ته کش کړو چې دا سرغړونې کړې دي.
په یو بل رپورټ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی دی چې میانمار پوځ او امنیتي ځواکونو پر ځوانو ښځو باندې د جنسي تېریو په شمول د بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې د برما پوځ په زرګونو خلک وژلي.
دا واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د سپین ماڼۍ حقوقي صلاحکار او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نږدې متمد به زر له خپلې دندې نه استعفا وکړي. مدافع وکیل او حقوقپوه ډان میګاهن چې د اف بی آی ځانګړي مفتش ورنه د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسانو او د ټرمپ د مبارزاتي ټیم ترمنځ د پټو تماسونو د تماسونو په ارتباط د تفتیش په لړ کې درې ساعته پوښتنې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ نن په راتلونکو څو هفتو کې له سپین ماڼۍ نه رسته اعلان وکړ. د امریکا د سنا مجلس د بخوانی غړي سناتور جان میکن د ناجی د جنازې د مراسمو نه مخکې نن د چهارشنبې په ورځ د اریزونا په ایالت کې ځانګړي مراسم پیل شو. میکن د شنبې په ورځ د مغزو د سرطان د ناروغۍ په وجه د 80 کلونو په عمر مړ شو. هغه د امریکا په کانګرس کې 10 کاله کار کړی و. توقع کیږي چې د جان میکن په یاد به د یک شنبې په ورځ په مذهبي مراسمو کې چې د واشنگتن په ملي کیتدرل کلیسا کې سره رسیږي د امریکا دوه پخواني جمهور رئیسان باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش وینا وکړي. او متحده ایالاتو د فارس خلیج د هرمز په تنګي کې د ایران د واکداري او ملکیت دعوه رد کړې ده. د ایران د سمندري قوو عمومي قماندان ویلو چې د هرمز د ستراتیژیکي لارې د امنیت ساتل د ایران حق دی، بل څوک پکې د مداخله حق نه لري. په دغه لار باندې هر ورځ په سلګونو جنگي کشتۍ او تجارتي کشتۍ لمنځني ختیځ نه نور هیوادونو ته تګ راتګ کوي. له دې نه مخکې خارجه وزیر مای پامپیو د هرمز په ابي لاره باندې د ایران د واکمنۍ دعوه رد کړې وه. ایران ویلي هر وخت چې وغواړي کولی شي چې د هرمز تنګي لاره وتړي، خو متحده ایالاتو ورته خبرداری ورکړی دی چې دغه ډول اقدام نه لاس واخلي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د امریکایي قواو پر ځای د نظامي خصوصي قراردادیانو لیږل معقوله کار نه دی. امریکا بالاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدلو ګونګوسې بې اهمیته وګڼلې. جنرال جیم ماتیس په افغانستان کې د امریکا په نظامي حضور او د طالبانو سره د سولې په پروسې هم مهمې خبرې کړي. په موقع په دې اکله رپورټ ده.
د امریکا د دفاع وزیر پرون سه شنبه ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره طالبان تر بل هر وخت مذاکراتو ته لیواله ښکاري. جماعتس ویل چې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې تر اوسه یې ساری نه درلود په څرګنده ښیي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لاره مذاکرې او خبرې اترې دي. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو اساسي عنصر په طالبانو باندې فشار راوستل دي چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره حاضر شي. ښاغلی ماتس زیاته کړه چې له 9 هیوادونو څخه 2 هیوادونه چې د افغانستان پوځي ماموریت کې ونډه لري موافقه کړې چې د تر 2019 کال پورې په دې ماموریت کې خپله ونډه ډیره کړي یا خپله ونډه په هماغه کچه وساتي.
موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بیا پخلاینې بهیر بشپړ ملاتړ کوو. د مذاکرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د طالبانو د مشر لخوا په روسي بیان کې په ځانګړې توګه د جګړې د پای ته رسولو په اړه د مذاکرو ذکر شوی.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای په پینټاګون کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره او معقوله لار نه ده.
When the Americans put their nation's credibility on the line.
کله چې امریکایانو د خپل هواد باور او اعتماد لازمه سره مخامخ کړی وینو د جګړې خصوصي کول خای معقوله مفکوره و نه وسی. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لمړی دا چې د نړۍ 9 دشي وادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ناتړ کوي. دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او باید داسې تعبیر نشي.
تر دې مخکې په تیرو 2 میاشتو کې د بلک واټر امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي هیریک پرنس ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې وړاندیز کړی دی چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي او هغه کولی شي په ډیره کمه بیه هدف ترلاسه کړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 296 اف ام 3.15
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې که څه هم د تیر کال په پرتله امنیتي پیښې کمې شوي خو هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي. د راپور په داسې وخت کې خبریږي چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د هوایي ځواک 2 منصوبین په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شول. په موقع په دې اکله د حکمت سروش رپورټ ده.
افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ محبوب الحق صاحب تیره دوشنبه په داسې حال کې نامعلومو وسلوالو له خپل همکار سره یو ځای وواژه چې هغوی دواړه د وظیفې پر لور روان ول. 30 کلن صاحب په امریکا کې زده کړې کړې وې او اوس یې مېرمن او 2 ماشومان پاتې دي. د هغه پلار وایي چې د داسې کدرونو د ساتنې لپاره باید ځانګړي تدابیر په نظر کې ونیول سي.
دوی په یو ټاکلې او منظمه سیمه کې چې هلته هر ډول امنیتي تدابیر نیول شوی متاسفانه داسې شی نه و. دا هم مرحوم کوم شخصي کور نه لري فعلا په دغه کور کې چې موږ اوسېږو دا هم زموږ پلرنی کور دی.
د ساپي کورنۍ وایي چې دولت باید د هغه د ماشومانو پالنې او روزنې ته پاملرنه وکړي. دا یوازې د افغان هوایي ځواک دغه منصوبین نه دي چې په دې وروستیو کې وژل سوي بلکې د افغانستان پر بیا رغونه د څار ځانګړې امریکایي اداره یا سیګار د ملګرو ملتونو له خولې په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې هدفي وژنې د تیر کال په پرتله 15% او ځانمرګي بریدونه 80% زیات سوي دي. نظامي شنونکي وایي چې دا یوازې طالبان نه دي چې هدفي وژنې کوي.
دغه څه چې په کابل یا په ښارونو کې اوس ترسره کېږي که چیرې دقیقې وڅېړل شي کېدای شي لویه برخه طالبان ته په اګام نه وي په خبر هم نه وي. ولې دلته هم په اصطلاح باندې منطقوي وو کلیوالي وو محیطي وو په کار کې رقابت وو مثلا شخصي وو دا ټول شیان ممکنه ده چې دغه شي پیښې رامنځته کړي.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمې استخباراتي شبکې غواړي د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو بریاوې له خنډ سره مخ کړي.
رښتیا هم چې مونږ د دوی په مقابل کې درېدلې لکسه د مونږ قرباني او تلفات زیات شوی دی. په دغه کال کې د دغه تلفاتو په بای مونږ وکولې سوال سي د دشمن هغه خندق عملیات سي دوی اعلان کړو په ناکامي مواجه.
د سیګار پر راپور کې کسان په هدفي وژنو او ځانمرګ بریدونو کې زیاتوالی شودل سوی خو وایي چې په عمومي ډول په امنیتي پیښو کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د سوری په کورنۍ جګړه کې د روسیې پر رول سخت نیوکه کړې ده. ماتس ویل دي چې د بشار الاسد رژیم نه د مسکو د دوامدار ملاتړ له وجې په سوری کې روانه جګړه اوږده شوې ده. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
د سوریې د وکلنې جګړې د ختم څرک نه لګي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې جګړه ځکه نه ختمېدونکې ده چې روسیا د بشار الاسد له ظالم رژیم څخه ملاتړ
کوي.
هغوی هلته هیڅ کار نه لري او زموږ هدف دا ده چې د سوریې کورنۍ جګړه د ژنیف بهیر ته سیخ کړو، څو د سوریې خلک یو نوی حکومت جوړ کړي چې مشر اسد نه وي.
کلیوی خو د سوریه پولیس کی یاغیان د روسیې او ایران لملاتړ څخه د برخوردارو سوریایي پوزیانو پر ضد جګړه کوي. لبل خو متحده ایالاتونه د هیواد په ختیس کې له هغو محلي وسلوالو څخه ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد مبارزه کوي. خو د امریکا پاوز د سوریه له کورنۍ جګړې څخه په بشپړه توګه په شا شوی نه دی. ولسمشر ټرمپ دوه ځلې د سوریه پر پوزي اهدافو بریدونه کړي دي. دا بریدونه پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د کارولو په مقابل کې شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د کلورین غازو د یو بل برید خبرداری ورکړی، ماتس څرګنده کړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو بل برید به ونه زغمي.
I will assure you that Department of State
زتاست د ډاډ کوم چې د دفاع وزارت فعال ارتباطات لري. ل روسیې سره ورسته ارتباط مو په دې خاطر چې هغه له داسې یو اقدام څخه منع کړو.
کڅام چې دایش اوس د سوریې په ډیرو محدود سیمو کې حضور لري. خو د امریکا ولسمشر د روان کال په پیل کې ویل چې امریکایي پوځیان د سوریې له خاورې څخه وباسي.
دای وخت دی موږ د دایش پر ضد بریالي وو. موږ به له نظامي پلوه د هر چا پر وړاندې بریالي یو، خو کله کله یې وخت وي چې بیرته کور ته ستانه شو او موږ په دې اړه جدي فکر کوو.
خو د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په سوریه کې د پوځیانو ماموریت ختم شوی نه دی، بلکې امریکایان باید د محلي پوځیانو روزنه ته دوام ورکړي.
که د سیمې خلک د امنیت ساتلو وړتیا ولري، نو څرګنده ده چې موږ به په دې وخت کې د خپلو پوځیانو شمیر کموو. خو د هر څه دې پورې اړه لري چې موږ د دغې ستونزې د حل لپاره یو لار ومومو چې اسد جوړوي.
ماتس ټینګار وکړ چې د اسد د رژیم لپاره د حل لارې په خاطر باید د سوریې ولس د ژنیف د سولې د بهیر له طریقه فیصله وکړي. دغه بهیر تر اوسه د سولې پر راوستلو او د نوي حکومت په جوړولو کې ناکام دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د جون په 12مه په سنگاپور کې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر ته لیدنې وروسته د امریکا او شمالي کوریا د اوږدې لانجې پای ته رسیدو ته هیلې زیاتې شوې. خو جمهور رئیس ټرمپ تېره اونۍ وویل شمالي کوریا تر اوسه د اتومي بې وسلې کولو نیت نه لري او په دې برخه کې پرمختګ هم نه دی شوی. نورحال په رپورټ کې اوري.
ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته خپل څلورم سفر کړی وای. خو جمهور رئیس ټرمپ په ناڅاپي ډول د یوه ټویټ په کولو سره چین په دې تورن کړ چې د اټومي بې وسلې کولو له خبرو سره مرسته نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورد د شمالي کوریا له لوري د لیک د ترلاسه کېدو خبر چې جمهور رئیس ټرمپ ته له خطر سره د خبرو د مخ کېدو غوښ کړی و نه رد کړ او نه هم تایید. خو شمالي کوریا ته د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر د لغوه کېدو په اړه وویل
د ملي امنیت ټول ټیم په دې اړه بحث وکړ. دوی دا پرېکړه وکړه چې اوس د سفر مناسب وخت نه دی. ولسمشر هم ورسره موافقه وکړه او همدا وخت چې ولسمشر د څو پیغامونو په ورکولو سره دا پرېکړه اعلان کړه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلی وویل تر اوسه د دې امکان شته چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په اړه خپل نظر بدل کړي. خو دې وویل امریکا د بندیزونو په اړه خپل نظر نه بدلوي.
مثبت اړخ دا دی چې زموږ بندیزونه د دوی 90% تجارت او 10% تیل کموي. په دې بندیزونو جدي ولاړ یو او دوی اوس هم مالي مرستو ته اړتیا لري او زارۍ کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وویل دی د بهرنی چارو له وزیر مایک پامپیو سره نږدې کار کوي چې په جنوبي کوریا کې نظامی تمرینونه له سره پیل کړي.
تاسو په هغه چې موږ د سنگاپور غونډې د نتایجو پر اساس د خنیت په توګه خپل څو پراخ پوځي تمرینونه وزنډول، خو اوس د خپل راتلونکو تمرینونو د زنډولو پلان نه لرو.
سناتور بن کاردن امریکا غږ ته وویل د یوازې له کیم جون اون سره د ټرمپ د لیدنې ملاتړ کړی، نه د پوځي تمرینونو د ځنډېدو.
ښه، زه فکر کوم په هماغه لومړیو کې د فوزي تمرینو ځنډول یو تیروتنه وه. ما یې ملاتړ نه دی کړی، ما د غونډې ملاتړ کړی. فکر کوم سیاست کول منطقي دي، خو زه فکر کوم تر هغه وخته چې د پام وړ نتایج ونه لیدل شي شمالي کوریا ته امتیاز ورکول سم کار نه دی.
د دواړو لورو ترمنځ خبرې اوس ظاهرا درېدلې او دا معلومه نه ده چې د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ به د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو بل پړاو څه وخت پیلېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د پاکستان حکومت افغان محصلینو ته د طب، انجینرۍ، زراعت، کمپیوټر ساینس بورسونه اعلان کړي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ځینې هیوادونو د بورسونو قانوني مرحلې د سفارت له طریقه مخته وړي چې دا په راتلونکي کې ستونزې پیدا کوي. موږ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د وایان پوهندوی فیصل امین سره مرکه کړې ده. هغه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دا درې زره سي بورسونه چې دي د پاکستان د هیواد له طرف نه لسانس، ماستری او دکترا په کچه د مختلف رشتو کې ده، چې د ام بي اي ده، ام پي پي اي ده، کمپیوټر ساينس ده، انجینري ده، مختلف رشتو کې د طب رشتې دي او نور د بخشونو کې دوی دغه درې زره سي بورسونه تفویض کړي ده. دا بورسونه د پاکستان د دولت له طرف نه مستقیم سفارت ته ورکل شوی ده، چې د سفارت په طریق نه دا تایمه داخل کیږي. یعنی په د آنلاین په توګه ټول کوم کسان چې متقاضیان دي کولی شي چې آنلاین د سفارت له طریق نه دا تکمیل وکړي او دا بورسونه تایمه راخل کیږي.
بله، په دې بورسونو کې د محصولینو لپاره یعنی مصرف په نظر کې نیول سوی دی. البته د درسي موادو ځینې مصارف دي، د اوسېدو لپاره ځینې مصارف دي، دا په نظر کې نیول سوی دی.
ټول مصارف، ټول موضوعات چې دغه بورسونه د لیسانس، ماستری او دکتورا په کچه تفویض کیږي، دا مصارف د پاکستان د حکومت ته ارتباط نیسي او دوی منلې ده چې دغه مصارف هغوی یعنی فل سپورت لته نه ده چې دا لیلیه او نور مسائل، نور مصارف چې راځي یو محصل پرداخت وکړي. یو مشکل چې در چې موږ په د بورسونو په برخه کې یو هات مشکل لرو ده، هغه دا دی چې ځینې هیوادونه دي چې بورسونه مستقیم د سفارت له طریق نه تای مراحل کوي، چې دا د حقوقي په لحاظ راتلونکي لپاره لک مشکلات او لک توپیرونه پکې نشته. مثلا تشخیص کیږي نه چې دا بورسونه مثلا فریدا یا مجانی ده که خپل محصل هغه فیس پرداخت کوي. اما خاطر نده چې مونږ ننام ده یو دیر پراخ مطبوعاتي کنفرانس درلود. زمونږ دیدگاه د وزارت تحصیلات عالی یا لوړ وزدک وزارت دیدگاه دادی چې دغه هیوادونه چې بورس ورکوي، فول سکالرشپ ورکوي افغانستان لپاره، دا باید د وزارت تحصیلات عالی له طریق نه تای مراحل شي. یعنی امتحان و سلکشن د محصلین و داشتن باید د وزارت تحصیلات عالی نه تای مراحل شي، چې مداخلات بیا جلوگیری کیږي د مداخلاتونه. یو طرف نه، بل طرف نه مون کولی شو چې بیا دغه حقوقي موضوعات، دغه مسائل، دغه ټول موضوعات په شفاف پاکستان دولت سره خبرې وکړو او سفارت باید زمون هغه کوم پیش شرطونه چې دوی باید ومني. سکال خود نه بورسونه همدغه سی تکثیر شوی ده او تفویض شوی ده و روز کالا متاسفانه زین مشکلات او پا بورسونه که ده پاکستان بورسونه که چه تفویض شوی بیا وزن تحصیلات علی دوی سر دا خبره او نمانه چه مثلا دوی وای چې مونږ په خپل اخلو سلیکشن د محصل زمین له طریق نه کی دغه ستونزې شته. خو بیا هم وزارت تحصیلات عالی دا موضوع ځکه چې درې زره سي بورسونه دي دا د مثبت په ارزیابي کوي. خو آینده لپاره زمونږ هدف دادی چې د زمونږ په وزارت کې یو مقرره ده، د بورسونو مقرره، چې د هغې پر مبنا که بورسونه تای مراحل شي هغه حق حقدار ته رسیږي.
ډېره مننه محترم فیصل امین صاحب.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د
د امریکا د سیلیکون ویلی یا ښار د نړۍ د ټکنالوژۍ د مرکز په نامه شهرت لري، خو نن سبا د کاناډا په وانکوور ښار کې هم ډیجیټل سکتور چټکه وده کړې ده. تیر کال د ټکنالوژۍ سکتور د بریټش کولمبیا ایالت د وانکوور ښار په کې چې د وانکوور ښار پکې دی 15 میلیارده ډالر عاید درلود. وانکوور کې د دې بدلون لامل څه دی؟ اکمل داوی په دې اړه رپورټ لري.
د مایکروسافت او امازون په څیر له مشهورو امریکایي کمپنیو نیولې بیا د ټرمپ نړیوال هوټل پورې وانکوور ښار د ګڼو نړیوالو شرکتونو پام ځانته کړی دی. په داسې حال کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونه لګوي، په ګاونډي کاناډا کې د بریټش کولمبیا ولایت د ماهره باندنیو کډوالو د مهاجرت لپاره اسانتیاوې زیاتې کړې دي. د دې کار اصلي هدف په وانکوور ښار کې د ټکنالوژۍ د سکتور پرمختګ دی. روکساندرا فیدویک له رومانیا نه وانکوور ته کډواله سوې او وایي د ټکنالوژۍ سکتور کې خپل روشانه راتلونکی ویني.
دلته راتلو سره وپوهیدم چې زما د ودې لپاره ډېر فرصتونه شته. که څه هم زه وانکوور ته په دې ځانګړي هدف رانغلم، خو اوس چې راغلی یم نو هیڅکله بیرته نه ځم، ځکه دلته د زده کړې لپاره ډېر څه شته. په زړه پورې خلک شته چې زه ډېر زده کړې ترې کولی شم او ګڼ فرصتونه شته چې پرې کولی شم خپل کار ته وده
ورکړم.
خو د وانکوور جذابیت یوازې په اسانه مهاجرت پورې نه دی تړلی. دلته د شزینه کوډ جوړونکو، کمپیوټر پوهانو او متشبثینو نوی نسل د ټکنالوژۍ سکتور ته ځانګړی خوځښت ورکړی.
په
داسې یو شرکت کې کار کوم چې یوې ښځې لخوا جوړ شوی دی. زه ډېره د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه دلته د نارینهو ښځو ګډ چاپېریال دی او د جنسیت ستونزه اصلا نشته. دلته چارې د انسان د وړتیاو پر اساس ترسره کیږي.
وانکوور د ټکنالوژۍ په سکتور کې ښکېلې ښځې، مسلکي ټولنې او ډلې لري چې غواړي د دې سکتور په هره برخه کې د ښځو شتون پراخ او پیاوړی کړي. دا ډول ټولنې زرګونه غړي لري چې د یو بل ملاتړ او لاسنیوی کوي. د امریکا په څیر د کاناډا د ټکنالوژۍ په سکتور کې هم د ښځو شتون شاوخوا 40% دی. ښځې غواړي دغه انډول د مشرتابه له دندو نیولې تر سافټویر انجینرانو پورې 50% ته ورسی. د ټکنالوژۍ د ډګر ښځې یو بل هدف هم لري او هغه د معاش یا تنخواو انډولول دي.
زه د کار په لومړیو کلونو کې هغوی ته د نارینه په پرتله 2% لږ معاش ورکول کیږي. کله چې ښځې په کار کې پرمختګ کوي او تجربې زیاتیږي، شمیرې موږ ته ښیي چې یعنی 15 یا 20 کاله وروسته دغه توپیر لا هم ډیریږي او 2% و 1% ته جګیږي.
لسیزو راهیسې د نړۍ د ټکنالوژۍ نوښتونو او محصولاتو د امریکا له سیلیکون ویلی نه سرچینه اخیستې، خو اوس په وانکوور کې میشت شاوخوا 10,000 د ټکنالوژۍ شرکتونه غواړي چې دغه نړیوال دود ته نوې بڼه ورکړي. د دغه بدلون لپاره د وانکوور یوه ستره سپارښتنه د ښځو لخوا او د ښځو لپاره ده.
د خبرونې په پای کې څو مهم خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس یو شخصي امنیتي شرکت ته د افغانستان د جنگ دور حواله کولو اوازې بې اهمیت وبللې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې په سیاسي قتلونو او وژنو کې د خارجي استخباراتو لاسونه لیدل کیږي. متحده ایالاتو د هرمز په تنګي باندې د ایران د واکدارۍ او کنټرول ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې پر شمالي کوریا باندې به نظامي، اقتصادي او سیاسي فشار د دې عمله زیات کړي تر څو دغه هیواد مشر کیم جانګ اون دې ته اړ شي چې د اټومي وسلو نه لاس واخلي. پینټاګن د سه شنبې په ورځ ویل چې بل کال به امریکایي قواوې د جنوبي کوریا د پوځ سره یوځای نظامي تمرینات پیل کړي. جمهور رئیس ټرمپ په دې هفته کې شمالي کوریا ته د خارجه وزیر مایک پامپیو سفر فسخه کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون وای چې سږ کال د نیکاراګوا د جمهور رئیس دانیل اورتیګا پر ضد د ولسي مظاهرو په دوران کې د پولیسو او عسکرو په بدرغه ډزو کې 300 کسان وژل شوي او 2000 نه زیات زخمیان شوي. مظاهره چیان د نیکاراګوا د پخواني مارکسیس مشر ته استعفا او په اداري کچا د فساد او درغلۍ پر ضد راپاڅېدلي، خو حکومت په زور وټکول او په سلګونو کسان یې په محبسونو کې وغورځول. جاپان وای غواړي چې پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو د لګیدو باوجود لاغه هیواد سره د خپل تجارت د جاري ساتلو لپاره عملی لارې ولټوي. د بلې خوا برطانی هم اعلان کړی کوشش کوي چې له ایران سره د تجارت د خوندي ساتلو په خاطر د امریکا د بندیزونو نه د ځان د خوندي ساتلو په خاطر له جاپان نه چلونه زده کړي او په دې اړه له جاپاني مامورانو پوښتنې کړي دي.
درنو اوریدونکو دومره نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. بیا هم پلان شی وو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مهره وي. تر بیا هم خدای ماشه.